مسئولیت بحث مهاجرین نبود. تازه
څلور بجې شپې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مهر کلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یو بل کال په مخه په پاکستان کې د ثبت شویو نږدې 1,000,000 افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو هر کلی کړی، خو له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې ټولو کډوالو ته دغه امکانات برابر کړي. امنیسټي انټرنیشنل پرون پرشنبې په یو بیان کې په پاکستان کې د یو بل کال لپاره له 1,000,000 سره د زیاتو افغان کډوالو چې د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري کارتونه لري د اعتبار د مودې د غځېدو هرکلی کړی، خو د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې دغه امکانات د ټولو هغو افغان کډوالو ته چې شمېر یې له 2,1,000,000 څخه زیات ښودل کېږي برابر کړي. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپوري غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی بیګانه وخته د شمالي وزیرستان د رسمک اسدخیلو کلي ته په داسې حال کې ورسول شو چې د لارې په اوږدو کې لسکونه سره خلک ورته ولاړ وو. د راپورونو له مخې د هغه د جنازې لمونځ په څو ځایونو کې ترسره کېږي. افغان فعالانو ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي، خو لا طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده جمعه په کالیفورنیا او یکشنبې په واشنگتن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمېر افغانانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. په هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې څو کسانو برید کړی و. د ناروی د کډوالو شورا د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمشنر وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یو هیر شوي بحران بدل نشي. د شورا پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړاوونه ګاللي او موږ ته پکار ده چې له دې هیواد سره اوږدمهالو مرستو او ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړو تر څو د اصولي بشري چارو ساتنه وکړو. د ناروی د کډوالو د شورا همدارنګه د دې یادونه کړې چې په افغانستان کې پرمختیایي پروګرامونه باید ناهیلي لمنځه یوسي. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې کمشنر هوک بیلی ویلي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. ښاغلی بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی و ویلي چې د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي چې هغوی کولی شي چې د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون پنځشنبې د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ سره وکتل. نوموړي دغه کتنه په واشنگتن کې د ناټو په سرمشریزه کې د مرکزي اروپا د مشرانو له ګډون وروسته ترسره کړه. اوربان ټینګار کړی چې دغه کتنه یې د هغه ماموریت یوه برخه ده چې ده د سولې د ماموریت منور کړی او په ترڅ کې نوموړي له کیف، ماسکو او پیکینګ څخه کتنې ترسره کړې دي. هنګري په اوس وخت کې د اروپایي شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشي په غاړه لري. ویکتور اوربان له ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دوی دواړو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د ورځې ښه خبر دا دی چې دی به مسله حل کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شمېر اروپایي مشرانو په کراتو ویلي چې دوی د اوربان د سولې له ماموریت سره کار نه لري او نوموړي همدا منلې چې دوی د اروپایي شورا د مشرتابه له موقف څخه په استفادې د دې صلاحیت نه لري چې د اروپایي اتحادیې د غړو په استازیتوب اقدام وکړي. د هنګري صدر اعظم په ښکاره د جمهوري غوښتونکو د احتمالي کاندید ټرمپ ملاتړ کړی، خو ورته دا ډول دوه اړخیزه غونډه یې په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د ډیموکراتانو له کاندید او د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره نه ده ترسره کړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوې لیست کې د لسکونو افغان طالبانو نومونه ذکر شوي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. نن په شمالي وزیرستان کې همدا شېبې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د یو مشر ګیلمن وزیر مړی خاورو ته سپارل کېږي. په دې خبرونه کې مو د کندهار د مالدارو لغښتنې خبرو.
موږ غواړو چې دلته موږ ته دولتي کلینیکونه جوړ شي، موږ هغه خپل مالداري د وادي نیواخلو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند حال درکو.
چې پولیس او هزار وضعیت شته او مهاجرین آرام نه دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي میلمه هم در پیښنو خو را بشو د پروګرام لومړی راپورته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په یوه نوی راپور کې د هغو یو شپېته طالب چارواکو نومونه اعلان کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي. دغه شان له افغانستانه بهر د دوی شتمنۍ هم کنګل ده. خو د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي لا هم د طالبانو د کابینې غړي بیلابیلو هیوادونو ته سفر نه کوي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په خپل 15 راپور کې چې تازه خپور شوې د یو شپې تو هغو طالب چارواکو نمونه خبرې کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې یو شپې ته کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د امنیت شورا د بندیزونو د لیست چې تازه د امنیت شورا په وی پاڼه خپور شوې پکې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د ریاست الوزرا اقتصادي اداري او سیاسي مرستيالان عبدالغني برادر عبدالسلام حنفي او مولوي کبیر نمونه هم راغلي دي. د غراس پولیس کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو د سرپرست سراج الدین حقانی نوم هم شته چې د 13 جون میاشتې په 15مه د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو کې په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لړمهالي اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوري او د ترانسپورت وزارت سرپرست حمید الله اخوند نور هغه مهم طالب چارواکي دي چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د اقتصاد، فائدامي، مخابرات او خرجوړولو، اوبو او انرژي، قانونو او کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارتونو سرپرستان او د افغانستان بانک د سری میاشتې او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د عمومي رئیسانو نومونه هم د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د غراس په دلس کې د یو شمیر والیانو په ګډون د امنیه قمندانانو، رئیسانو، د وزارتونو د مرستيالانو، سلاکارانو، د پهونتون د استادانو او یو شمیر طالب پلو سوداګرو نمونه هم شته. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوري د بشري حقوقو په نقص، د خزو په زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورندي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازه پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي. د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمنۍ هم کنګل ده. خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي د اعلان په داسې حال کې دی چې لا هم د طالبانو د کابینې غړي بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول سیمې ته سفرونه کوي او په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي. د خوځو د حقوقو فعال ترنم سیدی
همین افرادی کې تحریم هسته
همدا کسان چې د بندیزونو په لیست کې دي دوی ټول بیلابیلو هیوادونو ته آزادانه سفرونه کوي او په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي. اندا چې ملګرو ملتونو ورته دا جرأت او حق ورکړی چې دوی په غوښتنه څوک باید په کومو ناستو کې ګډون وکړي او چا نه د ګډون حق واخلي. لبته مرغه چې ملګری ملتونو د طالبانو ستاینه کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې راپور چې د غوړو هیوادونو په غوښتنه چمتو شوی پکې ویل شوی چې د بندیزونو کمیټې په منظم ډول لوه هیوادونو څخه پر طالب چارواکو د سفر د بندیزونو د لنډمهاله لری کېدو و غوښتنې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې په 15 راپور کې د بندیزونو په لیست کې د یو شپېته طالب چارواکو نمونه په داسې حال کې خبرېږي چې د امنیت شورا په 14 راپور کې چې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه خپور شوی و دا 50 طالب چارواکو نمونه راغلي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې په 13 راپور کې چې د 2022 د مې په 18 مخبور شوی وو بیا یو سلويخ طالب چارواکي د بندیزونو په لیست کې شاملو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې د تازه راپور پاړه زموږ پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې ویلي دي چې د بندیزونو په لیستونو کې د نمونو شاملول د حل لار نه ده بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ خړې ګلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان د رسمک پاسن خېلو سیمه کې خاورو ته پامدي شی بوکسپرل کې شي. له اسلام آباد تر حسن خیلو پوری پولیسکونو زره کسانو د ګیلن د ګیلمن وزیر د جنازې ترناوی وکړ. خو د جسد د خاورو تسپارلو پر مهال د پښتون خورنې د غورځنګ د یو مشر په وینا د امنیتي ملحوظاتو له امله دوی له ډیرو خلکو غوښتل چې بیرته خپل سیمو ته ستنه شي. له شمالي وزیرستانه عمر دراز وزیر د صدر رو د مشال څنګه خبريال راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پیښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرځونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې د زرګونو قافله سره بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول او دو سلی تحصیل پلارانه ټټوبي اسد خیلو ته نیمه شپه ورسول شو. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او زرګونه عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر وویل چې د زرګونو خلکو کاروان سره د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارانه ټټوبي اسد خیلو ته ورسېدل. په لارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځایونه شته د اسلام آباد نه روانسته هیڅ د باندې راسه خلک ورته مخته وي استقبال یې کوه خپه وي غوړ زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کښې اسد خیل شي په دخه وخوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه کافي انتظار یې وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي دوی د بیرا غږ پورته کړی او د پښتنې د بیرا وتلي وي مېږ لېټ شولي وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده نو خلک لوړل به کورینه ته مېږ ه اجازه ورکړله چې توس لوړ شئ سبوبیتون زیاته روژئ.
وزیر د جولای په اومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې دو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلټنې روانې دي. د وزیر په مړینه د غورځنګ مخکښه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو فعالانو او عام خلکو خفګان ښوولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی و چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شوی و.
د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جسد په همدې شیبو کې په خپل پلرني کلي حسن خیلو کې خاورو ته سپارل کیږي. پخوانی و افغان ولسمشر حامد کرزی او اشرف غنی همدارس مرستیال پخوانی ولسمشر امرالله صالح او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ګیلمن وزیر پر مړینې خوښنی څرګنده کړې ده. ویل کیږي چې افغان فعالانو هم ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي. خو لا طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده د جمعې په ورځ به په کالیفورنیا او یکشنبه به په واشنگتن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمېر فعالانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن وزیر د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید په دغه هیواد کې د سبا باندې 2 میلیون افغان کډوالو ناڅرګند برخلیک دی معلوم کړي. دغه سازمان د پی او آر کارتونو د موري غزولو په اړه د پاکستان پریکړې په هر کلي سره ویلي چې دا امکانات باید ټولو ته برابر شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د څه باندې 2.1 میلیون افغان کډوالو د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا پای ته ورسوي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان حکومت لخوا له 1.4 میلیون زیات پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو د 1 کلن تمدید پریکړې په هر کلي سره ویلي چې دا امکانات باید ټولو ته برابر شي. په اعلامیه کې د سویلي آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل د سیمه ییزې څیړونکي تیاګي روان پتیارانه له قوله لیکل شوي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې د ټولو افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او په رسمي ډول د غیر قانوني بهرنیانو د ستنولو پلان وځنډوي. په دوام کې د غلي روان پتیارانا له قوله راغلي اوسني اقدامات لا هم د افغان تابعیت کارت یا ای سی سی لرونکي او بیا اسناد کډوال د جبري ستنولو او دوامدار زورونې لګواخ سره مخ کوي. نو موږ زیاته کړې د پاکستان چارواکي اړتیا نه لري چې د هغو احتمالي ګواښونو بیا یادونه ورته وشي چې افغانستان ته په زور د دغو کډوالو د ستنولو په صورت کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته تګ په صورت کې به یې ژوند له ګواښ سره مخ شي. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې دوو افغان کډوالو نوید او نجیبې ازادي راډیو ته وویل
چې پولیس او عذاب وضعیت شته او مهاجرین آرام نه دي او د اخراج او دیپورت کولو مسله لا هم حل نه ده، یو طرفه شوې نه ده. هر لحظه هر ممکن ده پولیس سره مخامخ شو او دیپورت
هلته افغانستان کې زموږ د پاره ژوند کول اسانه کار نه دی. موږ په همدې خاطر پاکستان ته مخه راوړې ده، موږ په همدې خاطر پاکستان ته مهاجرت کړی چې هلته زموږ ژوند په خطر کې و. نو زموږ تګ بیرته افغانستان ته ډیر خطرناک دی، شاید موږ بندیان سي یا هم د مرګ د ګواښ سره مخامخ سو.
دوی د پاکستان حکومت غوړي چې په یاد هیواد کې د دوی د اوسېدو موده هم مغزوي. خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار مدبه د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه څه باندې 1.4 میلیون افغان کډوالو ته اجازه ورکوي چې له روغتیا، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. خو لا هم د اتیا زره ای سی سی لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک روښانه نه دی. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه د پاسه 1.5 لک هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې تر دې د ملیات هیواد له 5 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې مالداران د حیواني کلینیکونو غوښتنه کوي او د وترنرانو له کمبود شکایت لري. د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو مالداران وایي په سیمو کې حیواني کلینیکونه نشته چې له امله یې ډېر کله څاروي تلف کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د کرهنی ترڅنګ زیات شمېر خلک په مالداری هم بوختي چې له دې لارې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په کندهار کې میشه شمېر مالداران وایي د زیات ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا څاروي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې د حیواني کلینیکونو د نه موجودیت له امله زیات وخت څاروي تلف کیږي. د دغه ولایت د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي سردار محمد وایي په سیمه کې حیواني کلینیک نسته او د څارویو د ناروغۍ پر مهال له زیات ستونزو سره مخامخ وي.
شخصي د غوم د چندانې نسته وایي، د دولت څخه بیا بیخي نسته. حیوانان اگر په مرضو اخته وي نو ښار مونږ لري، د ولسوالۍ لري، د لارې خراب دي، حیوانان نشي کولی چې ځان ورسي. مانا وایي دغه دغه حیوانان ته وایي زموږ د دولت سره یا د مستو سره دا غوښتنه لرو چې مانا مثال موږ ولسوالۍ کې کلینیک نسته. مانا وایي دغه د دولتي کلینیک شي نسته چې کلینیک را جوړ کړي. مانا د حیوانانو لپاره وایي دوای شان مانا ورکي چې چاله ته موږ کلینیک را جوړ کړي. حیواني کلینیک وایي چې د خلک د حیوانانو ته دوا راوړي.
د کندهار په شمیر ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې ځینې خلک په شخصي ډول د څارویو لپاره درمل پلوري چې د مالدارانو په وینا درملې بې کیفیته او د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ دوه مالداران شاه او دادالله وایي د طالبانو حکومت د حیواني کلینیکونو ترڅنګ مسلکي وترنران هم وروزي او ولسوالۍ ته دیولې جې ترڅو خلک په دې برخه کې لستوندو خلاصي.
دلته نسته یو ځان کلینیک نسته، ورو شاته ولاړ شو دوا راوړو. هغه کار نه کوي. المرو والی یا د واکسینان تر وخت تیر شوي شرابلي ورو لګي. مقصد دوی د شپږو میاشتو بېخي کار نه کوي. لای د پسته مرزي جوړي کار نه ورته کوي. دا موږ غوښتنه ده چې د کوچیانو سره د مالداري په برابر باندې کومک وشي او مقصد توجه ورته وشي.
نو موږ غواړو چې دلته موږ ته دولتي کلینیکونه جوړ شي. موږ هغه خپل مالداري دوا جنې واخلو او وسې دی وس شخصي جوړ دی. هغه خپل دوا را باندې پوری دی. هغه غای نه وخته داسې دوا را کی چې هغه کاروم ونه کې پیسې مم لاړ شي.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرهنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار شهر او څورلس ولسوالۍ کې 15 حیواني کلینیکونه فعال دي. خو دوی وایي دا بسنه نه کوي او څه کوي نور هم د غشمیر ډیر کړي تر څو د مالدارانو اړتیا پوره سي. دوی زیاتوي چې تر اوسه یې 40 مسلکي وترنران هم روزلي او د شپېتو نورو د روزلو پلان هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له اوکراین سره تړون د کیف او نورو لپاره مهمه لاسته راوړنه وبلله. ښاغلی زیلنسکی پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې له اوکراین سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. نور په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له اوکراین سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوی تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. زیلنسکی همدارنګ د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکنده اقدام ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې له زیلنسکی او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکراین تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالاتو او څه باندې 40 نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنه کړې دي. بایدن وویل
In the short term we'll continue to
support لند محل کې به موږ اوکراین ته د وسلو مهمات او روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسي يرغل په شاوته وي. په وګ محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتين بیا هیڅ کله هم مهاڅه ونه کړي ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړي ژمنه کړي چې اوکراین بیرته په خپل پخو ودروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل له اوکراین سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه دا د اوکراین او ټول لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د دې خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکنده اقدام سره خوندي کوي. زیلنسکی وویل چې په دې برخه کې درويشت پیاوړې موافقې شوې او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقې وشي. هغه هم دارنګ یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسیې د روان پراخ یرغل په وړاندې چې له پیلې 28 میاشتې وزي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسیدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
په واشنگتن کې مو د اوکراین او ناتو ترمنځ د تړون په اړه جزئیات په دې راپور کې واورېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه خپل مرستیال کاملا هاریس ته په تیر وطن د ترامپ خطاب وکړ. تر دې 2 ساعت مخکې بایدن په واشنگتن کې د ناتو په سرمشیزه کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په غلطۍ سره ولسمشر پوتین وباله. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي یو شمېر دیموکراتانو په یو وخت کې اعلان بایدن ژغ کړي چې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري تیر شي. بایدن له دغو تیروتنو مخکې هڅه وکړه چې د ډیموکراتانو دغه ویره چې ګواکې دی د خپل جمهوري غوښتونکو سیال ډونالد ټرمپ د ماتولو توان نه لري کم کړي. په دې وروستیو کې د ډیموکرات سناتورانو لخوا پر بایدن فشارونه زیات شوي چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې دی چې ټاکل شوی د نومبر 15 تر سره شي له خپل کاندیدای تیر شي. خو بایدن ټینګار کړی چې کولی شي خپل سیال ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبان باید په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو له ځپلو لاس واخلي. دغه کمیټې دا غوښتنه په خبرګون کې چې په لغمان ولایت کې د کاون ژغړو پر دفتر د طالبانو بریټ پونم یاد کړی ویلي چې د وی خپلواک رسنی جبري تصرف د طالبان حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د خلک کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي چې په لغمن ولایت کې د کاون غږ رادیو ته اجازه ورکړي چې خپل خبرونه بیا پیل کړي. دغه کمیټې د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلي د یو خپلواک رسنی جبري تصرف د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. د یاد کمیټې د سی پروګرام همغږي کوونکې بلې ویلي د طالبانو حکومت باید د رسنیو بې ساري زورونه پاتې ورسوي. د کوم غږ رادیو د روان کال د خبرګولې په څلور وشتمه په لغمن ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا وتړل شو. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د دې رادیو ودانۍ په دولتي ځمکه جوړه شوې او تجهیزات یې د حکومت اړوند دي. په همدې خاطر دې رسنۍ ته اړوند هر څه ضبط کیږي. خو د دې راډیو مسؤلینو هماغه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې راډیو ټول تجهیزات د انټرنیوز مؤسسې له لوري اخیستل شوي او د یو هوکړلیک پر بنسټ د هغه وخت سیمه ییزې ادارې راډیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې چې پکې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه او سانسور زیات کړی چې له امله یې دوی ځان سانسوري ته مخه کړې او یو شمېر یې خپلې دندې پرېښې دي. دوو خبریالانو د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د پښتو حکومت یا د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د رسنیو بندېدل واقعا چې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید چارواکي د رسنیو نه سانسوروي او دوی ته د کار کولو او د معلوماتو د ورکړې په برخه کې زمینه برابره کړي.
تمامی خبرنگاران در افغانستان فعلا
په افغانستان کې ټول خبر اعلان دي ته ارسوي چې خلکو ته د خبر پر رسولو کې خپل سانسوري وکړي او لدینو واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. موږ نو څه کولای هغه واقعیتونه چې د حکومت پر ضد وي په خپل راپورونو کې ځای ورکړو او دا خپل سانسوري د خبریالي او رسنۍ کار مو تر پوښتنې لاندې راولي.
خود طالبان وایان زبی الله مجاهد په ورور ادا کړی چې دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان او عقیدې د ازادي حق ته ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکې ایران خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 28 مخبور شو ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ له پیلېدو وروسته څه باندې 2000 افغان خبریالان خپل هیواد وتلي دي او نه دي توانېدلې چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. د رسنیو او خبریالانو ملاتړي سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو محدودیتونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د نږدې 260 رسنیو فعالیتونه درېدلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سامانی ناشن در بطن شفیلت غور مچول اسفلی چخواست درست خبر کهیم. خوشتل می ده چه از مجد در بطن شفیلت سرک تروسه درشن اون پروت ای یعنی نده فخصوی باید دوز مجد سرک را فخصی مرد اسلامی مرد چخواست در خوشتن دارو که از مجد سرک را فخصی زکت از سو ویلیتون سر وصلی جه او پر دې باندې خلګه تیریږي لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي امارت څخه چې زموږ سړک را پوخي او داسې جدي ونیسي د خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته هیله ده چې شبه د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت هم دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي، ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مساعده کڅومره چې نارینو ته مسایل دا خاصتا د نارینو مشهد کڅوم کړی دي استادان د خود زنانو د باید سپورت زکه شي نه کولای شي بغیر له استادې څخه نور کارونه لکه دکانداریانی دي وکړي یا بل کاروبار دي. زنانه چې د پاکستان کې داسې نور کارونه نس کولای نه هیله ده چې طالبان حکومت د دوی مشهد ستلور.
سلام آزاد ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. طالبانو دا نظامیان نه دي، دا خلکو شخصي حریم ته تیرې کوي. مثلا په چک بندونو کې شخصي موبایلونه ګوري چکې نه پويګم د کیسه شی ګوري. دغه شی زما په نظر باندې دا حقار نه دي او دا شایان سټډه باید وکړي او خلکو ته تکلیفونه باید ونه رسیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
څلور نیمه بجې کېدونکو دی وړاندې لنډ خبرونه لرو. بیا د ساجی رډو میلمه تاسو ته معرفي کوو. خو د سپورت لډګره مهم خبرونه دا دی چې د اکشن بی پورس په د اروپا د فوټبال د اتلولیو پایلو په د اسپانیا او انګلستان ترمن په جرمني کې ترسره شي. او د کرکټ لډګره مهم خبرونه به ورته وایو. دا دی چې نن د انګلستان د کرکټ ملي ټیم په د انګلستان ټیم په 15 ورځنی لوبه کې ویسټ انډیز سره سخت ماتي ورکړه په یو اننګ چې یو سلو څوار لسمنډو پروند کرکټ لډګره د شزو لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ و چې دا لوبه د انګلستان شزو ټیم وګټله په شپږ وکټو البته ده د شلو ورنو لوبه مخکې تر دې چې د ازادي راډیو میلمه تاسو ته زما همکار در معرفي کې او له هغه سره خبري او خواله وکړو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبر د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یو بل کال په مخه په پاکستان کې د راجستر شویو نشې یو نیم میلیون افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو هرکلی کړي خو له اسلام آباد څخه غوښتي چې ټولو کډوالو ته د امکانات برابر کړي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې په پاکستان کې د یو بل کال لپاره له یو میلیون او 350,000 د زیاتو افغان کډوالو چې د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري کارتونه لري د اعتبار د مودې د غزېدو هرکلی کړي خو د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې دغه امکانات تر ټولو هغو افغان کډوالو ته چې شمېر یې له 2.1 میلیون کسانو څخه زیات ښودل شوی برابر کړي. ټاکل شوی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپورې غړي ګیله من وزیر جنازه نن په همدې شیبو کې په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرني هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی بیګانه وخت د شمالي وزیرستان د رسمک اسدخیلو کلي ته په داسې حال کې ورسول شو چې د لارې په اوږدو کې لسګونه زره خلک په مختلفو ځایونو کې ورته راوتلي وو. د ناروی د کډوالو شورا د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمشنر وروستي راپور ته اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یو بهیر شوي بحران بدل نشي. د شورا پرون پنځشنبه په خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړهونه ګاللې او مشتب کار ده چې له دې هېواد سره اوږدمهاله مرستو او ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه نیک هیلي مننه لدې نصیب پروګرام تم راغوښتو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره د سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل سیاغت تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریک دوسه هغه د پیسلا په اړه مثبت نظر لري او منفي خو ما خپل حد سو کړله. او وس تا سدا ویل چې وسم په غندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنوي کې. زه خو پیسلا هغه بیل شکه چې په غندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه ستخاري په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل داغه مسائل دي سي یو یو مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده
خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکاری سره وتلی و سه روزانه بم د هر ورځ بم په بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه یو ته ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهي ز په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خو مربته ګوتی ورتیر کړی دی خو تر دې هم حساس او مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا غل ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ور سره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزي پښتونخوا پښتانه او متل کې وي چې ډیر شنو ګندیر شي ګندیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم پیور ډیر کو زو هم د سینس دغه ټولنه ته ګندیر سی واغه د دې په جیسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچيري حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوي دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي فکر نه کوي چې ولاره بورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کوي او یو څه شدت ورګډ نه کوي خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځنګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي ترڅو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته اوریدونکي غوګونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو دې موږ غا اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ یو ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو تسي اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه ورینی پیسلا ردی کنه بزه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دغه دوا توکي دي حتمان په نظر کې نیسي هم باید شدت ورسره موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کې او د دې ترڅنګ باید طنز مورګټ کی کنه دغه دوا شاین دي دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغیز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیز سپ تاسو د طنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوی ډک مسائل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ لمخي سپکاوی سره مخامخ کیږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغه مسائل ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغیز احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دا غسی دا تاست بهتر معلومه دا سی انگلیش که با یو جمله ما دیر اوریدل اغا مفهوم بیویم پیسیلاش بارا بیویم وی خلکو سراو خانده خلکو پوری ما خانده کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي او یو دا داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کوم خو البته کېږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوی حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی سوییم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید د معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بلستانه زه تاسو یو کمال دا چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړلم اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کمه نو په دې اساس به زه به ورختا نو ما بغوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختا وي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پهغه کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستلی مناسب نه ګڼم د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه هم موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون پزور به کنه ولی هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کون تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلي چون هغه انضباطان و غیره به پزور ورته کینولی نو ما به دا ویلي که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به د هغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه دې کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې ځي وخت سیلټیس برخه کې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره مننې مو کړلې چې بیخي زیات او بخښنې دومره غوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخ خپله کله ضرور ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به تاسو حالت کې راسي اوري بده خو زړه تنګ کې او سیله بده یونی سي بار بار په پښتنه وو کی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراض دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې بده کار خبره دواني نو زه دا به تر ګرم څخه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سدا به ډیر خای
خدا کا تفصیل رانو گچھو نہ جالب پدے خاطر چھ نستانی سے دہند یو کامیڈین دے کرشنا پنامہ ناگا ہم کل نقل دے سٹیج پہ سر باندھ رضی تنز کیت منتا سو ہم داغا زینی تنزیہ کلپنا کتلی دی ناگا ہم کل نقل رضی تنز وکی لس پنزلس دکھے آگا دے سٹیج پہ سر باندھ یا شیوڑان دی کیو بیا پاخرے کے دے وہ خان دی وہ گروائی ما دے ویل دا پارا ہیت سمنا دا لودر خدا کا دستا سو پنزلس دکھے میونی والی او داغا دے پنزلس دکھو کی ما وہ خان دا والی اجتماعی
سندر آوری او دینی تقریر نہ آوری کنه مذهبی موضوع نہ آوری سیاسی موضوعاتی زه ډیر ته دا خبره کوم چې وسړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو تاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي د سړی بیخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سده د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي موږ خلک متاسفانه نه مراد مراتی حتی هغه سیاسيونم دی پوسټیجو په سر کاغذونه او روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خوام چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دا هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی دا خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سی اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلق زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنې لرو او کډینال لوستو نو دا خو تبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خسته پیسې په ورنه کړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیر ته دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سید دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه وایي هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونه ته لګیدلی او د نن مردوم ډیر خکې ډیر خوب یو دا د جباړ موضوعات دا ډیر خدز ډیر ته خوشاله مخو البته دې تر څنګ منګه د خپل غا اساسي شین باید ویډیوي کوچ خپل ټولنه ته زکه چې منګه خصوصا پښتنو افغانان ته خدا به تر ټولو ډیر ضروری زکه دا چې منګه لوی اصلنه خلک لوس نه سکوي نو ته چاته کتاب لیکي چاته مجله چاپه کته غواړي څنګه لوست خلکو ته لوست خلک خلال مخ کې نه غوس دکړه کړي دی او څنګه سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چاته چاپي خو لغنه به تر دا د نن سبا ټولیز رسنۍ دي نن سبا موبایل دا غن لوست ټایم کلیک پکوي سی به ویډیو باندې غا چالانه وای سی ویډیو پیغام ورک ټولنه ته څغه په استلاله استفاده تر یو کې غټولنه کې او تغییر راولي نو ما په هم دغه احساس باندې په استلاله د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال دی په خوانه په پیښور کې په رسپانو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونه غا فیسبوک لړۍ شروع سمه په فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیو موضوع ته شروع کړم ما هم دا ویل چې اوس هغه دی مجلاتو دی رسپانو برخه اوس موږ څومره زی پد من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لوي یا ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډیر ده خو په افغانستان کې نشت برابر ده نو ته ورسپانه کې کالم ولي کې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیدي چې هغه لولي او هغه ته متوجي کیږي خو کته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو تو ویډیوی پیغام باید ورکې ما په همدغه احساس باندې دی ویډیوی پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه ځای زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مساری پرځیمنګ لیکوالان بیچارهګان ډیر پیسې پیولګي خو بیرته خرڅون کې بیا پیسې لاسته نه سی راوړی خو ویډیوی پیغام باندې مساری پر راځي ډیر کم مساری باندې ویډیو پیغام ورک حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کدی ست عایدات مو لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستې او چینل جوړ کته به عایدات لري ته بل دې کار وغیرہ نه په خلاص خو ما دا بهتره غناله باور کوي ما به ویل چې ما تل دې عایداتونه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات کې نه پکی دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشاله مسیر ما دې ټولنې لپاره اوس کړی دی مننه
مننه ستانیزه سب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه کې تاسو خلکو ته یادوي کې دسي هغه باندې بده ولګیږي دا خبره او کچې طنز او کمدي وسره او ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجي سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغه ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالي صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کوم د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکره طبقم په دی ونه توانې دل سي ټولنې ته خپل قانوني کې خپل ټولنه خپل ځان په سي روانه غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو سي د پښتون او د افغان روخان فکره طبقه سي دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده بی جوراته په دی معنی ده سی اوغو محافظه کاری کې په هغه وخت کې سی لازمې د خلکو د فکری روښانتیا لپاره په زغر د غږ نه پورته کوي هغه نه پیغام خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي کړي دي ما مخکې درته خو چیرته به لیکل کړي نه چیرته په منبر کې جکسي دي مولا خواته دا خبره ټولنې ته نه رسولي سی هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږیږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا دي تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپي ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې څه اوسېدل هم زه په دې دومره نام نه کې په کلو کې اوسېدل زه په دې دومره نام نه کې په نام نشمه کې اوسېدل ما حمل ته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړم کړای ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنی چې نیمه دی نظام پاستا چې تو پکړې نیمه دی دی ان جو یا موساتو پاستا چې تو بلکې دی لوستي ځوان په توګه دامي خپل دند غنل سي باید خپل هغه د چاپیريال ځوانم پوکم کپوې نه کم سبا دي دغه نه پوهیو د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کیږي. همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره د غنن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا يم، د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوا يم، وس دا ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سي، دا خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زویم که سړی یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کی، ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر ز په خپل سترګو باندې وینم. متاسفانه منګه دی منګه دی منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي، محافظه کار یو ډیر زیات. هغه خبره ګوره سالی صاحب تاته بهتر معلومیږي، دغه موضوعاتو باندې زس نن غږیږم. زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نه سو غږیږي. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنی دما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک دما نه متغیر برداشت کړي، هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو، هغه دې چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و، که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح، موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونو نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي، موږ به همدغه صفات چې پکې یو شي.
بلې استانیز صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیز شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي. او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلې، یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باوري دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر، دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي. دا پټ پاتې و، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره لغه لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغیر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده، هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغلې مالک ستانیزای چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مور سره شریک کړي، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاسی نمانه جنابی سالی صاحب دی نظری راڈیو لکولو کارکون کو نمانه چی منتم دعوت راک ترچو دغا خپل خبر را خپل خلق کری ورسو.
ازادی راڈیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، جبر و تحلیلونو، معلوماتی او بختوون کو پروگرامونو سره تاسی سره ملگری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ساعت 5 عصر است، صدای ما را